وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو پرونی اوري په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوې په روانه غړې کې هم زه منور شاستا سکور بایم او تم لرم چې سهار به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې بدلته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمهیز مطبوعاتو مهمې برخه به هم اوري او په آخري برخه کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای پاکستان له افغانستان سره خې اړیکې غواړي پر ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي بریټ شوی چې پکې دوه بریټ کونکي وجل شوې دي او د اروپا په مختلفو هیوادونو کې د کډوالو په حق کې مظاهره شوې دي اوستا خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې سر بیرته خېشي نوموړي پرون په کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل کسه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخا په پرتله خرابې شوې دي خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو
مونگ اس پیا ہسا کوچ دے سولی دے مذاکرات تو عمل پیر تے پیل شی پلک سنگ کی اس افغانستان کی تو طالبان دے پخوانی مشر مولا عمر تے منی رستہ دے نیو مشر تا پر سر لان روان دی او پٹاکل کی خند را گلے دے خو زہیل لرم چے سولی دے مذاکرات تو تر پیل دے گستما پتر رستے پہ کیمرہ شی او ز مخبل منظری کی بہم نورمال شی
سرتاج عزیز د شمالی وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالی وزیرستان کې د ضرب عصب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې به نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي پرون ته دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې په دې سیمینار کې د افغانستان اروپا امریکا دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال ګډون کوي پنی می قبایلی سیمې اف آر بنو کې استادان وای حکومت د ډېری مودې راهیسې د دوی ترقۍ نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالی مرستې ورکول کیږي تیر ورځ په اف آر بنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلی سیمو د تعلیم ډایریکټر په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې استادانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میز دا ویچ حکومت ته پیسې منځیره کو چې پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي صفه ده د شلې بچی دی کنه هغه ورکی ته ملاو شي او دا وست تنخی کې اضافه شوی دو افاټه ولتا لکاته 7.5% ورکوي او کې پیکته 10% ورکوي دا ویله په یو ملک آیا ویټی چرون ندی کسدو
دا غونډه پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایریکټر حمید الله جان بیا ویل چې ډیر سربه د استادانو د مسالې هواروي او د خیبر پښتونخوا گورنر غواړي چې د قبایلی سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په سر حقونه ورکړل شي افغان ولسمشر وای د افغانستان په اوسنی تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي محمد اشرف غنی د خبره پرین په ار کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړی ده د جمهوریت ریاست لخوا پرین په خبرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوې دي چې د افغانستان تعلیمي نصاب هر اړخیز باسته اړتیا لري ځکه اوسنی نصاب د بازار اړتیاوي نشي پوره کولی په اعلامیه کې راغلی چې افغان ولسمشر ویلي د نصاب د بیا کتنې پر مهال به د سکولونو مسلکي او دالی ستکړو د ادارو په هنتونونو په درسي نظام کې به بدلونونه راشي پرون ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي بریټ شوی دی چارواکي وایي په دې بریټ کې چې د کابل د کراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی پکې دوه ځانمرګي بریټ کوونکي وجل شوی او یو عام وګړی زخمی شوی دی د کراباغ ولسوال عبدالسمی شریفي د پیښې په ځای کې پرون خبريالانو ته ویل د بریټ هدف د جهادي کمانډان امان الله ګذر زوی و چې پکې هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی د افغانستان د فرا والی وای د خاک سفید لسوالې د دفاع لپاره بشپړ امنیتی تدابیر نیول شوې دي شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو په دې لسوالې برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده د فرا والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویل چې د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د سعودي عرب چارواکي وای د مکی په حرم شریف جماعت کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سخت بادونه و. دا پیښه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې یو سل اووه تنه وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. په زخمي شوو کې شاوخوا 500 پاکستانیان هم شامل دي. د ملکي دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمرو پرون وویل چې له طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوي. نوموړي هغه ادعاوې رد کړې چې ګواکې کرین د آسماني بجلی له وجې غورځېدلې وه. د ټیل ماټیل له وجې ګڼ کسان وژل شوي. د سعودي چارواکي وایي له دې حادثې سره سره به د حج مراسم د ستمبر په 21مه پیل شي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریونو کړ او د برتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د شام کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. بلخو د ډنمارک پولیس وایي د دای هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو لاریونو کړ او داسې نارې ولګولې چې په لوړ او واضح غږ کې وایو چې کډوال دلته راتللی شي. دغه سي په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې وي. د فرانس خبري ایجنټ په حواله بیا د پولند په وارسا ښار کې شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه او د اسلام پر ضد نارې ولګولې. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل د دې سات تازه خبرونه واورول. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان د ملي امنیت او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې به ډیر زر د سولې عمل بحال شي، په نتیجه کې به د افغانستان او پاکستان تعلقات وده وکړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
په کوټه کې نن په دویم ورځ هم د پښتو نړیوال کانفرنس دوام لري. پوهان د پښتو ژبې په حق له سوای
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډیره لرغونی آریایی ژبه ده.
د نیمه قبایلی سیمه اف ار بن استادان وای په خپل یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او سکولونه هم بیا ودانه یو درجه او چته د لوټالتیا لري.
می سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول د پورا د می ریکوست ورته وکول د داون ایریا د پداکښ مشر د سکولینه پړنګول باندې.
نور ریپورتونه هم لرو. د روانه غړې په اخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واوري چې د خدایي خدمتګار تحریک ترشا څه سوچ وو.
دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې دی، دا بیوسی ولې دی، دا افغانونه ولې دی، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي.
د هر څاورې دوله په آرام شال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواکیږي. د ملي امنیت او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای چې که څه هم په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان تعلقات په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو د زیاتېدو له وجې ترنګلی شوې دي، خو نوموړي ته څرګنده کړې چې د افغانستان او کې د سولې د مذاکراتو بیا شروع کېدو سره به ترهګر بریدونه کم شي او په نتیجه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات هم یو وار بیا ښه شي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په کراچی کې خبريالانو ته د وینا په وخت کړي چې تفصیل یې زموږ همکار ذبیح الله شفق دی ریپورت کې راکوي.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرې دوله عمله ترنګل شوې، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیل د وروسته به په دغه پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمال شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ ټینګار وکړ چې تروریستي پېښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په مرکز کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د روانې میاشت په څلورمه نیټه د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنۍ وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم بالا ویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې خو هیله یې خوده چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زموږ خپل منځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار همداراز افغان پولیسو سیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه. ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو نتورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د هفتوارو پروګرامونو تفصیل مو اوریده. اوس ورزو یو ریپورت ته په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن په دویم ورځ هم دوام لري. پرون دغه سیمینار په دریو بیلابیلو برخو د پښتنو جبه د پښتو جبه په تعلیم ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هم نن به په پښتو ادب او عصري غوښتنو او پښتو جبه ورسنوي باندې له بیلابیلو هوا د نو سخر اغلی لیکوالان خپل مقاله وړاندې کوي. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه ورځې او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکو لیکوالان خپل مقاله وړاندې کوي. په هند ابيب الله رفي په لومړی ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یا ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بیلولی نسی.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډیر لرغونې آریایی ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوی، لوی شوی، وده یې کړي او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپیښو ستونزو ویناوي وکړي او هر یو په خپل وار سره هڅه وکړي چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان پوهنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډیر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
زمونږه ولني ستونزو کې غټ ستونزه د لوی افغانستان باندې تپلو شوو مایدو د ټریټیز او د جنگونو دی. د دغه جنگونو او تپلو شوو مایدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمی کمی مایدې دي بیا کیسه وګورئ. دغه نتیجه کې منګه لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومره چې کم ده دومره زرخیزه ځمکه چې کم ده اغه للاس نه لاړه. درېما استقلال یو بایله.
ل دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلي لیکوال محمد معصوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمون او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوي وکړي چې جنو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپیښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابی تیلی وهلی لاس یې نه ټینګ ویلاس رب خیر وکړي پښتوتا خان دا اور دې دلې دي د پنجاب زهریله خړه د اټک تر ستوني راغله ساده خان لاله جای د بچاو بچاو ناری.
خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلخوا د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو د سرکاري ژبې په توګه د عملي کولو امر کړی، خو زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د دې هیواد د نورو قانونو د ژبو د حفاظت او پرمختګ لاره ونیسي. د کارپوهانو په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې د آئین سره سم مورنۍ ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړل شي او په کار دي چې د لړکي لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران خپل رول ولوبوي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملي کړل شي، خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دې هیواد کې د نورو قانونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې وتړل شي او نور قانونونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمخ تللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د اردو هغه د آئین د یو آرټیکل نه علي او هغه آئین آرټیکل 250 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکل شوی چې صوبې خپل مصارف کې دننه خپل ژبې په مخ کې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د دې یو شکل دی راوغست او بل شکل پرې خو اردو د شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادی توګه باندې دا چې څنګه داسې وکړي شي د پاکستان ریاست یا د قانونو یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست
خادم حسین زیاتوی په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول، خو اوس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نورو نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسایي کم او ګران شي. اردو سرکاری ژبې کولو لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پاکستان د کال 1903 او یایم آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوی وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاري ژبه کوي، خو په تیرو 240 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملي کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دیو اردو سات او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندھی. کچره دا ژبې ټوله سلور نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکامه کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای، اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت دی او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار ده چې هغې ته هم دا مقور کړی شي.
لیکوال او څېړونکي عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیان او دغسې نور قومونه د پاکستاني په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه د دې قومونو ته یا د دې قومونو ژبو ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې، اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم دغه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله بس هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو او په خاصه توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپل مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني حکومتي غړي هم د خپلو قانونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته وګي تیر ورځ نیمه قبایلی سیمه افاربنو کې د تعلیمي ادارو د فعالیت په لړ کې د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا په مشرۍ و درنا غونډه شوه چې پکې د ټولو سکولونو هډماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی و. په دغه موقع د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضرورت د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خول. عمر دراز وزیر د دې غونډې حال راکوي.
غونډه کې کیولوری ته د قبایلی سیمو تعلیم څانګې مشر حمید الله جان د تعلیمي ادارو استادانو په فعالیت او اهمیت په خپلو خبرو کې زور راوړو. ولې بلوری ته د سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو هم خپل یو شمېر مشکلات او ضرورت د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. د موقع د ګورنمنټ های سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان وویل چې دوی د قبایلی سیمو تعلیم څانګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادی حق جوړیږي او دوی د احساسې کمترۍ سره مخ کړي.
په فاټا کې داون ای فردای هغه نه ډېر واښی چې فنډینه باندې امپروومنت پرانوي کمرې نه پکې جوړیږي. میز دا وی چې حکومت ته پیسې منځیر کو چې په داس کوینه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې پکې جوړ شي امتحاني حالینه جوړ شي او صفه د تشلې بچري کنه هغه ورکی ته ملاو شي. اپګریډیشن د پوسټې دا سیټل کې پکې کې شوای دی 2013 نه عمل پې شوی دی پروموشن پې شوی دی او په فاټا کې هغه پنجنې ول چې کوم اپګریډیشن شوای دی هغه دی او دا وسته تنخې کې اضافه شوی دی. فاټا تا لکاته 7.5% ورکوي او کې پیکيتا 10% ورکوي. دا ویله په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو یو قسم سلوک ته کیږي هغه ټیچر دی او دام ټیچر دی.
دا استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر زیاودین وویل ک یو لوریتا دوی د اپګریډیشن د ستونزې سره مخ شوی. ولې بل لوریتا د نیم قبایلی سیمو افاربنو هغه سکولونه دره پریوتو په حال کې دي کوم چې په لرو پرتو سیمو کې حساب شوی.
کوم د می سکولینه چې دی د ریپیر دی پورا نو بلډینګ جوړول دی پر دې می ریکوست ورته وکول د ډاون ایریا د پداکشه می سره ډیس کول نه پړنګول باندې دی. بل می اپګریډیشن مسله د لوئر لیول باندې او بل اپر لیول باندې می چې دا ځر نظر ورشه ډیر وخت سره دا غاسینګ پوزیشن باندې دی. نو می ډایریکټر ته دا ریکوست وکړه چې دا ټول چې باندې مشنه دا مسایل چې دا حل شي چې دا کلسټر چا ته بچار سره فند ورکړي چې دا سکول په صحیح طریقہ باندې دی ویزیت کیو صحیح طریقہ باندې کسي.
په دې موکا ډایریکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي.
څومره هډمسترون دي دا بیسیکلی مینیجر دي د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکا چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري ورسای شي هغه اکیډمیک مینیجمنت او فینانشل مینیجمنت په دا خبره باندې روزی شو یا اتفاق وکړه او د کوم ریسورسز مشر اویلیبل دي هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي. څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شې دي هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس امش په خپل انداز باندې کی او گورنر صاحب سپیشلی دا ویي چې کوم ډایریکټرز دي هغه دا په فیلډ شي ها ویزیت خامخا کی چې کوم مسایل وي اچھا پخپل باندې ور وی.
غونډه کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي پخپل سیمه کې تعلیم خور کړي او د لړکې ورپې خستون زبان د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوښی نن د اتوار ورځ د مشال مرکه خبرونه به هم د نن ورځې په 9 ساعته خبرونه کې تاسو اورئ. ورسو یو بل ریپورت ته دان ورځپاڼې په یوې ادارې کې لیکلي چې د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان وخت په وخت لوړې کچې غونډې کیږي خو د ترهګرۍ د نوغي وستلو او فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه دی شوی. شاهین بنیره د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي دا خبره ده چې د ترهګرې پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حلو زلو د جاج خسترو لپاره د پوځي او حکومتي چارواکو غونډه کیږي خو بلخوا د ترهګرې د نوغي وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملي شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخستل، د مدرسو رجستریشن کول، او ترهګرو ته د مالی مرستو د راتګ مخه نیول دي. خو د 2018 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوي. په اداره کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي. نو بیا ولې د 8 میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک دا چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورځپاڼې په پای کې لیکلي دي اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سخدریزۍ د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقع ور نه کړل شي، او د هغوی مالی مرستې وتړل شي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپلې یوه اداریه کې بیا وایي په دې وروستیو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر غړي مفتي کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه چې وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د نفرت خورولو په تور ونیوه. اداریه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد بغیر له څه توفیره کارویانې شروع کړي چې د ترهګرۍ د ختمولو په هدف یو ښه ګام دی. د اداري مهم ټکی درته زموږ همکارا انیسا جمال وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتي کفایت الله نیول هغه خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتي کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتي کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنايي رسنو کې د متحده قومي مومن ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه پریپوچنه ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړل لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان اعلان کړی دی چې وس به هوا د او کسانو پر سیدم کاروائی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایی وکړي. د منفي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې گیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریځۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هېواد کې بد امنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بده مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو ته ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو.com هم اوریدلې، کتلې او لوستلې شي. رازو د دې غړې نیمای ته رسیدلی یو د خبرونو لنډیز لپاره انیس اجملتا.
د پاکستان د وزیر اعظم د کمی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته ښې شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته دا خبرې کړې دي. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې باندې نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه رسنیو باندې لیکوالانو او شاعرانو خپلې مقالې وړاندې کوي. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په نیمې قبایلي سیمې فاربن کې استادان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کېږي. تېره ورځ په فاربن کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایریکټر په مشرۍ کې غونډه وشوه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارکې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. پرون ناوخته په کابل پروان لاري یو ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي چې په دې برید کې چې د کابل د قراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي، پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي او یو عام وګړی زخمي شوی دی. د افغانستان د فرا والی وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د فرا والی محمد آصف نن پرون مشال لیډیو ته وویل چې د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کیږي. د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه په حرم شریف جومات کې د یو لوی کرین د غورځېدو وجه سخت بادونه وو. د پیښه د حج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې یو سل اووه تنه وژل شوي دي. او پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې.
انیس اجمل درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو خپلو اداریو کې کومو موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګاډۍ باورو.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقات دوران دواړو غاړو په پولا کړکیچ کمولو سره اتفاق کړی دی او د هندوستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوي ته باور ورکړی چې هندوستان به راتلونکي کې اول ګولې نه چلوي، خو پاکستان به هم د خپلې خاورې هندوستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوی کوي. اداري وایي که د هندوستان د خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندوستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندوستان کې دوی لاسوهنه کوي، حالانکه هندوستان په خپل د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعه پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي. او په کار ده چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګري ملتونو غونډه کې رابرسېره کړي، ځکه چې د دې نه بغیر بل لار نشته. اداري اخره کې لیکي چې د هر څه وجود که هندوستان د دوستۍ لاس ورکوي او کړکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلی پکار دی، خو باید چې دا خبره عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم تیر ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2 روپۍ 19 پیسو د کمی اعلان وکړ او زیاته اکړه چې د تیلو نرخ کمیدو फायदा عوام ته منتقل کوي. اداریه وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده، خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی وو، ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هغه رنگ نه دی کم شوی. د سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی وو، نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی وو، چې ور سره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ور سره برامدات هم سیوا شوی وو. اداري وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانی بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېر موقع پیدا کیږي، چې ور سره به روزګاری ختم شي او د خلکو د اخستو توان واشی. نو حکومت لپکار دا چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوږدې مودې منسوبې شروع کړي او لستا د ارزان بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې غیر مصدقه ریپورټونو ته کتنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې حزناورو
ډیلی ټایمز مجلې کې کچری په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره رښتیا وي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره سمانا ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نخه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. دته په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نخه کوي، اورپکو تعلیم په نخه کړې دي، نو له دې سره دغه صوبه نور شاته پاتې شوې ده. مجللی کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلی وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجللی کې شنن کې وای چې تیرو عام انتخاباتو وروسته په بنیاد پرستۍ کې ډیر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کول د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورځپاڼې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیره ټلویزیون سره په یو مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورځپاڼې د ښاغلي کرزي د مرکه په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او وسوم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغه په خپل سترګو سندې کتلې او داسې رپورټونه هم نه دي کتلې چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورځپاڼې لیکي حامد کرزي چې د واکمنې پر وخت یې له پاکستانی مشرانو سره خي اړیکې نه درلودې په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنگیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورځپاڼې لیکي چې په واشنگټن کې د مرکه پر مهال د دې پښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہوار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پریس خبری ایجنسی د بیلابیلو هیوادونو نه یورپ ته د تلونکو پناهغښتونکو په اړه ریپورت شایع کړی. په ریپورت کې په دې باس شوی چې د دې پناهغښتونکو هرکلی کیږي او که څنګه. ریپورت دا هم لیکلی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه څومره پناهغښتونکي یورپ ته رسیدلی دي. ګوریوال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر شهرونو کې د پناهغښتونکو په اړه غونډې او لاریونونه کیږي. د ریپورت په لیکنه د غونډې او لاریونونه په ځانګړې توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناهغښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناهغښتونکو ته د هر کلی لپاره جوړ شوی غورځنګ ویلې دوی ټولو پناهغښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هر کلی وایو. د پناهغښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,13,000 پناهغښتونکو اروپا ته رسیدلی دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناهغښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ شوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې د پناهغښتونکو دې لړۍ د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د ایجنس په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړې توګه اټلی، یونان او هنګری د اروپایي ټولنې لوړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپایي ټولنې د دې وړاندیز لمخې به 1,60,000 پناهغښتونکو ته په خپلو خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. ریپورت زیاتوي چې تر اوسه جرمني تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,13,000 کسانو ته پناه ورکولو ویلې. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل که یو پلو د پناهغښتونکو لخوا د اتلي غونډې بلل سوی ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورتسته چې د پناهغښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پراګ کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو غږ وکړ چې د پناهغښتونکو لپاره دی لا نور ګامونه پورته کړي. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناهغښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د پوینا د نورو لخوا تپلسوي پریکړې به ونه مني. په ډنمارک کې واکمن شیلاسي حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان للارې هنګري هیواد ته تر اوسه 115,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي، او د دې پناه غوښتونکو د زورولو له امله پر دې هیواد کلکې نیوکې هم کیږي. د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې د هنګري لخوا له پناه غوښتونکو سره سوي چلن دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطره نه دي خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په گاوند کې له جوړو کیمپونو څخه لته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپېښ.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبې د کلتور سانګوای دا وار به د اسلام آباد د لوک ورسې په کلتوري میله کې دوی د پیښور ښار د مشهور زینو نمونې خلکو ته ښایي چې پکې به قصه خانی او ګینټګر شامل وي. د دې میلې له وجې به د پښتنو کلتور ته څومره ګټه ورسي، په دې حکله د اسلام آباد نه زمون خبریال سراج ظهیر دا رپورټ راستولې.
د خیبر پختونخوا د کلتور سانګي په وینا چې اسلام آباد لوک ورسه کې به د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دازل دوی د دې صوبې ځانګړي روایت او کلتوري ځایونه خلکو ته پګوته کوي. لمشل ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دازل دوی تابعیا کړی دا چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانې بازار ګھنٹاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونی وخا چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حق لا زیاته کړه،
عربا بغا جوړیږي، داغه شکل به جوړیږي، کیسه خانه بازار به پکی وي او ګنټاګر به پکی وي ان شاء الله. او دې زبردست پروګرام دې زموږ څنګه د چلې په هر کال کې د لوک یو انوال سلیبریشن دی لوک میلا، نو اکه موږ باقاعده اشاخلو اکه موږ خیبر پښتونخوا په وینې جوړوي او اکه زموږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پښتونخوا چې اوجاګر کوي، اکه زموږ د ښکاری دا زمونږ فوک ډانسز دي، زمونږ فوک سنگینګ دي، زمونږ ټریډیشنل فوډ دي، او پر خبر پکې مونږ آباد کړی یال تا ټول خیبر پښتونخوا پکې آباد دي. ټول ډی خان نوغل تر هزارې پورې چې کوم له اوسوات پورې دا ټول هر قسم خلک پکې وي.
کله چې مشال ریډیو د لیکوال او کلتور پوها اکبرتینا د دې میلې تابع کوي دوه په حق له پختل، نو هغه وی چې باید د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورسه کې د پښتنو د کلتور نخې کېږي. اکبرتی وی
کم د پښتنو اجتماعي ژوند دی، دغه کلوړ دی، دغه کلچر دی، پاغه باندې به هم یو مثبت تر کېږي چې په لوک ورته کې داسې قسمه اکټیویټیز کېږي. خو زه دینه بیا ته یو خبره کول غواړم، چې ګنداره سیولایزیشن چې کم دی هغه زمونږ منل شوی تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کال تاریخ د انسانانو خوښي. نو خو د پیښور سره سره په لوک ورته کې په مستقل توګه باندې د ګنداره تنظیم نه نه خاني اولګول شي چې پاغه کې زمونږ تخبه ګندارات کې پاغه کې زمونږ د بوتکړې ګلکدي پاغه کې جمال ګړې شاباش ګاه دغه رنګ چار صدا او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی داغي نه خني خاني اولګي. نو د دې نه با زمونږ چې کوم الټ سیلانی راځي چې کوم لوکل خلک دی نو هغه ته با یو ډیر مثبت پیغام ورکړي.
د ذکر دا په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترک اداره لوک ورثه دارنګ میلې تابع کوي چې پکې د پاکستان د سلور وانو صوبو خلک د خپل کلتورونو خودنه کوي، او د غرنګ دی میلې ته په اسلام آباد کې مش غیر ملکیان هم راځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس وخت شوې ده د سولې په لور خبرونه. د نن ورځې په دې خبرونه کې د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدایي ته خدمتګار تحریک په اړه ده. دا خبرونه تاسو هر یک شنبه یا د اتوار او هر دو شنبه یعنی د ګل په ورځ د مشال ریډیو نه اوري چې کوربای بشیر واخ ده.
د سولې پر لور
د سولې پرلور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکې خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپل سولېز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر غواخم، هله دا چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پرلور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړو. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې، خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی، نو اغل تاسو خلک ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د دې الکتوب نه باچا خان او د یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلی دي زما جوندو جدوجهد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی. دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته زی، په ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته زی، خبره پرمختګ غاړې ته زی، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړې، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو څه علاج وشي، د غیر روان نسل لپاره خو څه داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي.
نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاغ نه جوړ کړه او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړی چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې جبه شامل شو مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شو د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه راغوخته د علاقي مشران هم راغوخته
نږدې ټول چېرونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي بچا خان همدا سکول د نوموړي کتاب زما ژوند او جدجهد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې بچا خان به چې کله کوم کلی تلاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملمه کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد کتل نو موړی غختل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
بچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی وو کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتکارانو سره می خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا کورنۍ راته وویل چې بچا خان دلته راغلی وو هغه به د کلی خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپل کوڅې پاکي وساتو هغه دې لړکی عملی کار هم کاوه جارو به راوخسته او صفایي به شروع کړه خلکو بچی دی لید نو ویل به چې دومره لوی خان په خپل کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو مطلب دا چې نو موږ ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته لبد کار د لری اوسېدو لارې وشي
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري بچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزي سرلاري مهاتما ګاندي ډېر نږدې ملګری وو د سرحدي ګاندي په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندي لمسه راجموهن ګاندي وای چې بچا خان او ګاندي دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه بچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغ نه په نوم ټولنه جوړ کړي چې څوک غاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه ورسته د مهاتما ګاندي په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي ځینې خلک فکر کوي چې بچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندي اخیستو خو خادم حسین وای دا سند دا او بچا خان سره دا سوچ لړډیر په خاره هيسي وو
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه نه راولاړ شو خو دا هغه وخت وو چې کله بچا خان نشرت ګاندی سره لیدل کړو نه بچا خان داس یو تحریک کې شامل چې هغه د هند په حواله وو د خالص د کلی کوسی د چم مالت او د غنرسو د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو باندو عام خلکو برخه درلوده د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې بچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوی نخې په توګه سره جامع غوستلې د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغه خدایي خدمتګارانو یو سرخ پوشان څخه دی چې د بچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو هغه څمو د وړاندې مشال رېډو ته ویل چې کله وی خو د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندي د تشدد د نه استعمالولو د سیاست لاله پر انګریزانو زمکه تنگ کړو نو لبل خو بچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په بوکل سره انګریزانو ته سردردي جوړ کړو
سنه 1925 کې زما پلار د سیستي کا اخیسته و نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یې څه اخیسته و دی په دې شهر نه دار تاریخ نو هغه نه په سن 1930 اجلاس کوم چې اپریل سن 1930 کې نو هغه اجلاس کې باندې صاحب نه شامل کړی دیم دا جلسہ زما پلار مقرر کا پرنیا گجر ہو کے نیا گجر کلے دے کنا جی ادا تقریبا دا اپریل کی خبر سی ہو جو دا اگست کی اگست میں نیا کے قانونی سے چیز کی کم دا دل کا جلسہ زما پلار مقرر ہے نو اگے وا سیو اور دیر اج مشان جلسہ سی ہو ادا کول پرنگے اگے وا ڈپٹی کمشنر ہو کول نو اگے پڑے پرے کلو لو لو لیپ کانتی پڑے پرے کلو نو اگے دوجے بیڑے ڈوب جو نو اگے جے نا ما دو جنازے جما پلار کلی کرو لے بیا اگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن کی خبر ہوا سن 1932 کے سیول نا فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من کے پیدا کیو نو من تے دا تربیت دے ور کولے شو کہ ارے دا دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا بولی خان دا دا وطن زمن جدے خورے منگ پیدائی ہو جدے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزادی دا خاطر منگ دے دے کی کامل کی
تحصیل مشال ریڈیو دا سولے پر دور خبرونه اوری د انگریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نشو ویل نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو دویمه نړیواله جګړه روانه وه برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي ځکه چې دوی ته ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو ټوپک به نه رااخلو دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله و ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سہولتونه برابرول بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر غواخ در سره اوس مخخه کوم ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو تر بلې ونې مو په خدای سپارم خوشاله اوسئ
اے وقت بیر تراشا اے وقت بیر تراشا یو افغان موسیقی گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی چننگ پوتن اکڑی دات زوان موسیقی بشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی بشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی باندې ستا